سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې فرشته صحاکیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ستاسو قربانه تر هر څه د مخکې خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چې نن د پاکستان پلازمین اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لور روان شو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ شو د دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د ګیلمن وزیر له جنازې سره یو ځای روان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نسکوره شوې ده دا یو سیاسي فعال د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي ګیلمن وزیر تیر یک شنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول شو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر و خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور شو د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمن څه تبصره نه ده کړې ټاکل شوې ده د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم سبا جمعه د هغه په پلرنۍ هدیره کې وشي د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان خاورې ساتنه موږ ته تر خپل سر ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو نورالله نوري دا څرګندونې نن د جولای 11 په لوګر کې پر یوې غونډې کې وکړ هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض ترسره کړی ده ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته څرګندونې کړې دي د کندهار په میرویس مینه کې د دوو ښځو او یو تن نارینه جسدونه پیدا شوي دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوي دي په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي د طالبانو امنیه قمندانۍ د پیښې د څرنګوالي او انګیزې په اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وی د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبت ایښی دی د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې د 14 نیټې په پایل کې وشي د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یې یوه بله لاره په پام کې نیولې ده چې سهار له شپږو نه مخام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازیګر له شپږو نه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري د په وینا وړو مسافر وړونکو موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري د سالنګونو لویه لاره چې د افغانستان نهه شمالي ولایتونه سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال تیر کال پیل شوی وی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هیواده د بې اسناده افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه ناسم دي د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د ازادي راډیو د مشال برخه ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي سره په وروستیو غونډو که دا ډول تفاهم نه دی کړی ګراندي پاکستان ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې ویلی وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولای دی یو ایچ آر سی د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلی وو ګراندي د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې ده د هالند د دفاع وزیر وایجر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونه د پرزو استول پایل کړي د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون چهارشنبه د جولای 10 واشنگتن کې د ناتو سرمشري پټسنده کې ازادي رادیو ته وویل جربه اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکل به اوکراین ته د هغو شپږو اف 14 جنگي الوتکو ورکړه پایل کړي چې ژمنه یې کړې وه ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي وړاندې را سره دا مطالب اوریدلی شي. یو شمیر
پانپور پښتون و درول دا ډیره ستره ځای دا بیرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ د سي پښتنه د دولت لخوا نه چیرې حکومت کې دي شي یا د دې پښکې دوه لپاره څه د ویتا بهر لګولو لپاره هیڅ د کار سره دي شي پښتنه وشوي.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پنګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه‌ګذاري ډیره شوې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشروای دوی با لخپل مبارزې لاس وانخلی. منظور پښتین دا سرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی او درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارانه یادیره کې خاورو ته وسپارل شي. وړاندې جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
خبر چې ګیلمن شهید دی، ډالرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوندپور پرې کړ. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داوود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمې او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستره ضایع بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیر ستر ځای ده. ټول قوم ټول پښتون و درول دا ډیر ستر ځای ده. دا بیرته نه راګرځي. د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په زړونو کې د محبوبیت دلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې.
وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوسټ نیوکو او د خلکو د پاړونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیله من د آزاد خان دوړ او کسانو لخوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزادخیلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وای دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو. ګیلمن وزیر چې د څو کسانو تر حملې وروسته په کومه حالت کې وو د چهارشنبه ناوخته یې مړینه تایید شوه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د مړي کاروان چې نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لوري روان سو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ سو. د دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د پنځشنبه په ورځ د ګیلمن وزیر له جنازې سره مل روان وو. په بډبیره کې د خلکو ډلې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دوی مبارزه به په جدیت روانه وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرید او د خلکو ډلو ته وینا وکړه او ویې ویل چې د دوی د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده. دا د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباده د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي او جنازې د هغه له وصیت سره سم د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغ پوښلی دی. ګیلمن وزیر تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول سو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور سو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د هغه په پلرنۍ هدیره کې وسي. د پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم د ګیلمن وزیر په باب خپګان ښوولی او پر ده برید یې د پښتنو لپاره یو ځای ابللې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او له هغه یې پوښتلې دي چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
دی اخیری خبره سره نشي کولای چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو دا شرایط چې سره وګوري دی چې دا چا لخوانه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې و په اسلام آباد کې. اول خدا خبره ده چې دې حمله نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي. دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي. دویمه ده چې د تداوی تد ایس پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و. دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی؟
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد برخه خلک شدي، دوی د دې نه زیات ځکه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیر لوی خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کے نو تحریکونا دا اولسی پاسنون چسپات کے نور زینو کے دا کم خلق کئی عام اولس خلق دی دی نا خانان دی نا نوابان دی نا لوی سرمایہ دار خلق دی عام خلق دی او دا وجہ دا جتا سوال دیو چھ عام خلقو کے دی دی پارا سمرا ہم دردی دا سمرا یعنی دا پارا خلقو غا گوچت کرو سمرا دی دیورانٹ کر خید وڑو خواو تا دا پارا خلق چھ دی اگی درد محسوس کرو داسی خلکو چې دین لیدلی او نه کتلی او خدا دا چې دی په یو سمبول بدل شو د مقاومت په یو سمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغې کې یو سمبول و او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغوی همدردی د سر دی.
افراسیاب خټک وو چې د ګیلمن وزیر د قضیې په اړه یې را سره خپل نظر شریک کړ.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د بهرانیو چارو وزارت له دغه هیواده د بی اسنادو افغانانو د وستلو خبره رد کړه. د دې وزارت ویان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري.
روسلاغي چې د پاکستان حکومت د موضوع چې ګوندي د افغان بی اسناده کډوالو د ایستلو پریکړه ځنډول شوې رد کړه. یو شمیر افغان کډوال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د چهارشنبې په ورځ په ولیکلي پیغام کې مشال رادیو ته ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د پخوا په څیر دوام لري. دا غلی بلوچ په خبره پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری فلیپو ګراندی سره په وروستیو لیدنو کې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د ځنډېدو په اړه هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی. ښاغلی ګراندی د پاکستان د درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد له هغه پریکړې چې ګواکې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی وکړ. د بی اسنادو افغان کډوالو د لړۍ د ځنډېدو په اړه د پاکستان حکومت لخوا د راپورونو ردول ځینې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوالې سنیلا فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امی مجرین که فیلن در پاکستان هستن غیر قانونی که زندگی میکنن اینا
پاکستان که در بی اسناد و افغان کډوالو په ډله کې پوځیان د مدني ټولنو غړي او خبریالان شامل دي چې زه هم پکې یم. سمو دوران دی له نورو کډوالو سره موږ ملګرو ملتونو دفتر ته ورغلو. هغوی وویل چې صبر وکړي یو حل لاره به پیدا شي. نه پوهیږم څومره انتظار وکړو.
فقط برام میگه که منتظر باشین. چقدر دیگه منتظر باشیم؟
یو بل افغان کډواله اوګه احمد زئی بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار څخه غواړي چې د افغان کډوالو ستونزو ته جدي پام واړوي.
د یونیسیار محترم دفتر څخه دا غواړو چې د یو تفاهم له لورې دی د افغان مهاجرینو ته په پام لرنې سره کوم کسان چې د یونیسیار په دفتر کې ثبت او د کیس لپاره انتظار باسي که کیدای سي کوم بل هیواد ته انتقال تر څو د کیسونو لړۍ بشپړه سي. او هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي نو د یونیسیار د ادارې څخه غوښتنه لرو چې دوی ته اسناد ورکړل سي تر څو د هغه خوندي اسنادو په مطابق دغوی وکولی سي چې په پاکستان کې آزاده توګه باندې ژوند وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وسال ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار د نه پاملرنې له امله شکایت وکړ. ښاغلی وسال وویل
مهاجرینې که بعد از 15 اگست سال 2021 د پاکستان
هغه کډوال چې له 2021 میلادي کال وروسته پاکستان ته راغلي چې له 2000 زیات دي 15000 په یو ان ایچ سی آر کې ثبت شوي. دوی باید هرو دوه میاشتو کې وروسته خپلې ویزې تمدید کړي چې په هغې ډېر مصرف راځي. ډېری یې توان نه لري د ټولو ستونزو کډوال په رواني ستونزو اخته کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ږغ باید واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به یې د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه افغان کډوالو ته چې شمېر یې 1.4 میلیونو ته رسیږي اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. دغه پریکړه پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی له سفره وروسته شوې ده. په غیلمیه کې چې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري لخوا خبره شوې و. د ادارې د افغان کډوالو د پی آر کارتونو د تمدید غوښتنه کړې وه. د لامیې له مخې ګران دی همداراز د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه هم کړې وه، خو د پاکستان حکومت د وروستې پریکړې له مخې داسې ښکاري چې دغې غوښتنې ته پام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د ایرا ایسنا خبری اجانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 500 سلنې څخه ډیر افغانانو پورې اړه لري.
روسته لاغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه وخت کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه وخت کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیاتو ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی، په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاري ډیره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه دی او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته، د تولید بهر هلته موجود دی، تولیدات زر کیدلی شي چې جهان ته انتقال شي، نو بعضې سهولتونه هلته شته دی ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هېواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبري اژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوره وړیو، زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رښتیا وویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټوکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې یو شمیر لوی کورنۍ وای د بې وزلۍ او کمزوري اقتصاد لامل د خپل ماشومانو لپاره خوراکي توکي، جامې او نور اړین توکي نشي برابرولی. د ملي احصایې ادارې د وروستۍ معلوماتو او د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنیو اوسط شمیر له 8 څخه زیات دی. نور حال پر رپورټ کې
دا په افغانستان کې یو له هغو کورنیو څخه ده چې د غړو شمیر ډیر دی. دوی وایي د بیکارۍ او بې وزرۍ له امله د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکو، جامو او نورو اړتیاوو د برابرولو وس نه لري. دوی وایي اوس یې هڅې یوازې په دې ورټولې دي چې ماشومانی ژوندي پاتې شي. د دې کورنۍ مور چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده، اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه و ماشومان لرم چې د ټولو عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دوی ډېرې غوښتنې لري. کله چې د باندې د چا ښه کالي وګوري او څوک ښه خواړه برابروي، دوی یې هم له ما غواړي. زه ورسره ژمنه کوم چې که بازار ته لاړم تاسو ته یې هم اخلم. څه وکړو؟ په دې ډول خپل ماشومان تیر باسو، وس یې نه لرو.
دا په افغانستان کې وازنۍ او د یوې کورنۍ کیسه نه ده. اتل د کابل اوسیدونکو چې نه ماشومان لري، لورته ننګونو سره مخ دي.
زه شکر یو له سره عیال درم، سرپرست کور زیم، بس خپل روزمره ژوند په ډېر مشقت سره مخ ته وړو. بس نو ژوند تیرو سره د مریضي او د لباس په قصه کې خونې نو موږ خپل دغه ژوند په یو بد حالت باندې تیرو. یعنی ژوند موږ خو ژوند نه کوو، خپل ځان هم ژوندی ساتلی.
په افغانستان کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د لویو خو بې وزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنځشنبې ورځ د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې له نومولو موخه په نړۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه عامه پوهاوی ښودل شوی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې د دفتر ویاند حلیم رفیع د وګړو د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو دغه ادارې د جون په 28مه په خپل فیسبوک پاڼه ویلي وو چې په منځني ډول په افغانستان کې د کورنیو شمیر له 8 ډیر دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 28.2 سلنه له 15 کلونو کم ماشومان او د 45.4 نورو عمرونه له 13 کم دي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږ کال به په افغانستان کې د وګړو شمیر 3.2 میلیونو ته ورسیږي چې 15 کاله وړاندې 6.8 میلیونه وو. دغه سازمان ویلي وو چې د افغانستان 250 سلنه نفوس له 13 کلونو کم عمر لري. IOM ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ سره مخ دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بې وزلۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې چې 23.1 میلیونه یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د وګړو د شمېر زیاتېدل په داسې حال کې چې ډېری افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، ډېری ننګونې رامنځته کولی شي چې باید په اړه اقدامات وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکي کریم دیقان ازادي راډیو ته وویل
یکی از اون چالش ها بحث آموزش و پرورش
د پوهې کمښت، فقر، د ټولنیز او کلتوري درک کموالی، د سالمې روزنې لپاره د چاپیریال نه موجودیت، بېوزلي او کلتوري ستونزې هغه لویې ننګونې دي چې وګړي په اوږد مهال کې له ګڼو معیشتي ستونزو سره مخامخ کوي.
ملګرو ملتونو د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په 2021 کال کې د نړۍ نفوس 1.9 میلیاردو ته ورسید او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به دا شمېر 8.15 میلیاردو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ډراماتیک وده له ښاري کېدو او ګړندۍ کډوالۍ سره تړاو لري او په ورته وخت کې پر اقتصادي پراختیا، کار، عاید، فقر او ټولنیز خوندیتوب اغېز پرې باسي. دغه سازمان ټینګار کوي چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب لپاره باید پالیسي جوړونکي پوه شي چې په نړۍ کې څومره خلک ژوند کوي، چیرته اوسیږي او عمرونه یې څومره دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
قدر منوریدون کو تاسو آزادی رادیو تا غواکیست. سوشی بو که بدر تا دا آزادی او اوریدون که خبرونه خبرشی خوست لند خبرونه.